با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است و خوش آمدید سلام سید.
ستاره مشه منان نعیمی صاحب قدر من آوردون که تست هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د سولې په برخه کې د پاکستان عملی اقداماتو ته انتظار دی. نور موضوعات هم لرو، د غراس دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او د حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی ځواکونو په ننګرهار کې طالبانو ته راوړل کېدونکې وسله نیولې ده. د بودیجې پر سر اختلاف د امریکا د فدرالي دولت په یوه برخه کارونو کې خنډ پیش کړی دی او د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د دسمبر په 22مه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي. په دې ویډیو کې د ایران د امنیتي ځواکونو په جامه کې یو وګړی لیدل کېږي چې یو شمېر افغان کارګران په څپیړو وهي او سپکې سپورې ورته وایي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا کار غیر انساني او د انسانانو د بشري حقونو پر ضد بلل شوی دی. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال دا پیښه غندلې او ژمنه یې کړې چې په اړه به یې څېړنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستانه د یو شمېر امریکایي عسکرو د وتلو پریکړه وستایله. قریشی پرون شنبه په ملتان کې خبریالانو ته وویل داسې پرمختګ به د افغانستان د سولې لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې په خپله امنیت ټینګ کړي. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 14,000 سرتیری لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه وروړل کېدې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون شنبه وویل سرحدي ځواکونو 150 میله مختلفې وسلې او 6 تنه قاچاقبر نیولې دي. په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په قول ویل شوي چې دا وسلې او مشکوک کسان د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوي دي. جنرال حسین خیل ویلي چې وسلې غالبا له پاکستان د هغو وسلوالو طالبانو لپاره راوړل کېدې چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې جنګیږي. په مومندره ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو وسلې موندلې وې. د ننګرهار مومندره ولسوالۍ له پاکستان سره په پوله کې پرته ده. د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د الوتکو د لیږدولو لپاره یوه ځانګړې امریکایي بیړۍ د فارس خلیج ته رسیدلې وه. د تهران او واشنګټن ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران رسنیو پرون شنبه وویل چې د اسلامي رژیم د خاصو ځواکونو هرمز تنګي ته نږدې په ټاپوګانو کې د خپل قدرت د څرګندونو لپاره جنگي هیلیکوپتر هم کارولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د پر ټویټر لیکلی چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د 3 میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو خو په کلونو پاتې شول. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبه یې خبر کړی لیکلی په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د 3 میاشتو لپاره ووسو او اوس له هغې مودې 5 کاله تیریږي. موږ ونه وتو. کله چې زه ولسمشر شوم د اسلامي دولت ډلې وحشت پیل کړ او دې تروریستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت باله. اوس دا ډله تر ډېره ځپل شوې او د ترکیې په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه چې پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستان هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي خو ترامپ تر اوسه پورې په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لشتر لږه 8 لکه مامورین کار نه کوي یا به له معاشه پرته کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې د 2019 مالي کال د بودیجې داسې طرحه چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لګښت نوي پکې شامل نشي لاسلیک کولی. ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالر غوښتي دي. د ډیموکرات ګوند غړي د ډونالډ ترامپ د دیواله له پلان سره سخت مخالفت کوي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه تړل کیږي. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي داعش سره د مبارزې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریت مګورک له دندې استعفا کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې مګورک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له پریکړې سره چې غواړي له سوریې خپل عسکر وباسي د مخالفت د څرګندولو لپاره له کاره لاس اخیستی دی. اسوسییټډ پریس پرون شنبه د خبرو سرچینو له خولې ویلي چې مګورک د دې میاشتې په پای کې خپله دنده پای ته رسوي. اته بجې او شپږ دقیقې دي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د سولې په برخه کې د پاکستان عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو د ایرانی پولیسو له لوري له افغان کډوالو سره پر بدسلوکۍ اعتراض وکړ.
دا افغانانو سره ډیر بد چلند او ډیر زورول، حتی هغوی ته د هغوی په خاوره کې د خپل امنیتي کسانو لخوا نه حتی د افغانستان په سترګه نه کتل.
دفاع وزارت وایي په وروستیو کې د طالبانو په ضد تهاجمي عملیات زیات کړي دي،
خصوصا په تیرو شپږویشت ورځو کې د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ګروپونو تر 15 لسو پورې ګړپوړي قمندانان، والیان او د نظامي کمیسیونونو مشران دا په نښه شوي دي.
په اروزګان کې دیني عالمانو د خاوند په غوره کولو میراث کې د ښځو پر حقونو ټینګار وکړ.
نکاح په زور باندې نه بسته کیږي، ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه، نو دا د دې په خپله خوښه ده. په دې باندې فشار نه شي راوړی چې ته خامخا دغه سړي سره به ته نکاح کوې.
په نورستان کې یوه ترافیکي پیښه شوې چې شپږ تنو ته مرژوب لاړولې ده. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. را بشو لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عسکرو د یوې برخې وتل پر امنیت اغیز نشي کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنیو وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو نیمایي برخه وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستانه د امریکا د پوځ د یوې برخې د وتلو د پلان هرکلی کړی دی. وسلوالو طالبانو هم د امریکا د دې پلان هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون شنبه په ملتان کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ رواني خبري هم شی بللې دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا شاه محمود قریشي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هیواد په افغانستان کې د سولې له بهیرم لا تر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د یوې برخې د وتلو د پلان هرکلی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو وار بیا له پاکستانه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. هغه وویل موږ د سولې لپاره د پاکستان د عملي ګامونو په انتظار یو. هیله لرو چې د سولې په برخه کې به پر خپلو تعهداتو عمل وکړي. احمدي د افغانستان د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې له دې هېواده د 2000 امریکایي عسکرو وتل د امنیت پر وضعیت هیڅ اغیز نشي کولای. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرونی خپل دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4000 عسکر لري. داسې ګڼل کېږي چې له افغانستانه د دې ځواکونو د وتلو پروسه به په څو اونیو کې پیل شي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د څارونکي محمد تقی په باور د ډونالډ ترامپ دا پریکړه به د ستونزې له حل سره مرسته ونه کړي.
طالبانو سره چې کومې خبرې پیل شوې هغه کې طالبانو خپل پوزیشن مستحکم که او د پاسه په دغه نیوز راغلی زما خیال دی چې د امریکا پوزیشن ډېر کمزور شو او امریکا د وجه د افغان حکومت پوزیشن ته نقصان زیان رسی.
د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ د یوې ادارې مشر بیل روګیو په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکایي عسکرو د یوې برخې وطلبه طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته ونه هڅوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رسما رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیو څو میاشتو کې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅو ته شدت ورکړی دی. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. امریکا په افغانستان کې پر جګړه تر اوسه نږدې یو ټریلیون ډالر لګولی دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف تهاجمي عملیات بریالي روان دي. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو 15 مهم قمندانان په نښه او له منځه یوسي. د دې موضوع نور جزئیات د واصل وسال په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تهاجمي عملیاتونه بریالي بولي او د ژمي په فصل کې د عملیاتونو د لا زیاتوالي خبره کوي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتونو د زیاتوالي په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې او د دوی یو شمېر مهم مشران او قومندانان هم وژل شوي دي.
خصوصا په تیرو شپږ ورځو کې د طالب وسلوالو نورو تر گروپونو تر 15 پوری ورپوری قماندانان والیان او د نظامی کمیشنونو مشران دا په نخښه شوې دي چې وجل شوې په ټوله کې زمون ځمکني عملیات هوایی بریدونه او ځانګړي کمانډوي دندې دا ډیر شوې دي. په اوسط ډول مونږ هر ورځ تقریبا 10 تر 15 پوری هوایی بریدونه لرو، همدارنګه ځانګړي عملیات لرو او ځانګړي کمانډوي دندې لرو.
دا په خبره په وژل شو قمندانانو کې ملامنان پیراغه او د 15 ولایتونو لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی لپاره د طالبانو د سری قتی قمندان بلال زدران هم شامل ده. د خغلی جاوید په خبره د تهاجمي عملیاتونو په زیاتېدو سره د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو مرګ شوبله کې د پام وړ کمواله راغله او وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ شوبله وخته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت شاوخوا یو میاشت وړاندې د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي په هدف د یوې ستراتیژۍ د پلي کولو خبره وکړه چې پکې د تهاجمي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د افغان ځواکونو د کمانډوي او هوایي عملیاتونو د زیاتېدو خبره هم شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت وروسته له هغه د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي د ستراتیژۍ د پلي کولو خبره وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په ننګرهار، کونړ، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بغلان، فاریاب، فراه، هلمند، کندهار او روزګان کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د بریالیتوب پریکړه لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت اړتیا لري سو ثابته شي چې د دوی تهاجمي عملیاتونه څومره بریالي دي.
دا چې څومره قومندانان یې وژلي یا څومره مخالفین د دې صحیح تصدیق او یا تایید ډېر مشکل دی. ولله داسې خاص شی خو نه محسوس کیږي، مګر او دا د تلفاتو زیاتوالی او کموالی دا داسې مسله نه ده چې په یوه میاشت یا دوې میاشتې کې محسوس سی. دا که یو میاشت دا تلفات نه یا کم وي د دې معنی نه لري چې موږ محاسبه پر وکړو چې دا تلفات کم.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د طالبانو پر ضد د دې لپاره هوایي او ځمکني بریدونه زیات شوي چې د سولې په احتمالي خبرو کې افغان حکومت له قوي درې سره ګډون وکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په جګړه کې د برلاسي کېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات زیات کړي، خو بلخوا په یو شمېر ولایتونو کې بیا د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي چې د ځینو امنیتي کارپوهانو په خبره هدف یې د سولې په خبرو کې د طالبانو لخوا د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت اته بجیا و پنځه لس دقیقه شوې. په اورزګان کې په لومړي ځل دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به له اسلامي اصولو او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکوي. دینی عالمان او قومي مخور د شنبې په ورځ یعنی پرون د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره راغونډ شوي وو. دوی په یوه پریکړه لیک سره سلا وکړه چې پنځه مادې لري او په هغه کې له اسلامي اصولو سره سم د ښځو د حقونو دفاع شوی ده. له اورزګان د شریف الله شرافت راپور.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل قومي مخورو او دیني علماو ښځو ته د حقوقو پر ورکړې ټینګار او ژمنې وکړې. دغه دیني علماو قومي مخور د شنبې په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره راغونډ شوي وو. دوی ویل چې په دغه ولایت کې لا هم ښځو ته هغه حقوق نه دي ورکول سوي کوم چې دوی ته په اسلام او د افغانستان په اساسي قانون کې ورکړل سوي دي. له ډلې د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې دولت د ښځو د حقوقو د ساتلو په موخه هیڅ هم نه دي کړي.
هغه ورته دغه کړي دي اشاره ورته کړې چې دغه درې شهیدان بیا د خورو پښتنه وشته دغه سړی خوښ دی کدي نه دی خوښ دغه کوپی برابر دی نه دی دغه د خورو لور د حیوان نه دی څوک خرڅي مونږ هغه چا په خرڅ ورکړې ده چې هغه نه د خپل ځان ابرو لرینه ده بل اول خو زه پر حکومت باندې دا پلا چوند سپام وایم چې حکومت په دې کې ډیر پس پات راغلی.
دنیا علماء هم ویل چې په دغه ولایت کې شوز ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې اسلام ورکړي. دی ویل په دغه ولایت کې زیات شمیر خلک خپل لوري او خويندې د هغوی به اجازه د خپل خوشی کسانو ته د پیسو په بدل کې په نشیتو کروش د کسانو او یا هم نورو کسانو ته په نکاح کوي. دنیا علم مولوی حمدالله عبدالی او په هم الله نیازی دا کار د اسلام لاړخه خلاف یاد کړي.
دغه د ازدواج عقد یا د نامزدی خواستګاری دغه مراحل کچیره توی نفسی د شریعت او د قانون مطابق د دې پیل بیا ډیره خراب دي. نکاح په زور باندې نه بسته کیږي ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه. نو دا د دې په خپله خوښه ده. بده باندې فشار نه سي راوړی چې ته خامخا دغه سړی سره به ته نکاح کوې یا سړی د تنه سي ویلی چې خامخا ته به دې ښځې سره نکاح کوې بس سړ نه دي نیولی ورته وایي دا کار به کوې.
یعنی دې ته ونه ویل چې بچه دغه سړی ستا سیال دی زه دې ورکوم د هغې بې سلا یې وکړې. دا خیاری علم لري چې دا په دیوار کړه خبر رسوه په هغه آنې دا سړی خوښ نه و دا ولاړی داسې چې دغه پلار چې زه ورکړې یم دا نکاح زما نه ده خوښ بس دا پسخه کوه.
د غونډې په پای کې دغه قومي مخورو او دیني علماو د یو پنځه مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به ښځو ته خپل ټول هغه حقوق ورکوي کوم چې اسلام او قانون ورکړي دي.
مونږ د ترینکوټ علماء کرام قومي مشران او سپینګیری پریکړه کوو چې تر دې وروسته به اول لنجونو سره د واده په مهال مشوره کیږي او په جبر بچاته نه ودول کیږي. دوهم د واده په مهال باید انجلۍ او هلک عمر اقلن بلوغ ته رسیدل لوی. دریم د جنۍ مہر باید په خپل جنۍ توس وسپارو او د هغې له اجازه پرته به ورپکې هیڅوک د تصرف حق نه لري. څلورم میراث به د شریعت له مخې ویشل کیږي. میرمنو ته به پکې خپل برخه ورکل کیږي. په کورنیو کې به له میرمنو سره ښه چلند کیږي څو د راتلونکو بدمرغۍ او مخنیوي وکړی شو. تعلیم د نجونو حق دی او له دې امله به هڅه کوو چې نجونو ته د تعلیم زمینې او فرصتونه برابر کړو. د ولور اندازه باید کم کړو د خپل وس مطابق یعنی هغه خپل جانب وس ته وکتل شي.
دا یادونه ورده چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. په بدو کې ورکړه، په کم عمر کې ودول، د زده کړو حق نه ورکول، وهل او ربړول دا هغه څه دي چې په دغه ولایت کې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي.
د اورزګان د دینی عالمانو او د غرض مشرانو د پریکړې په اړه مو راپور واورېدو. دوی وایي چې ښځو ته باید د تعلیم، د واده، د یا د خاوند انتخاب او ځینو نورو برخو کې حقونه ورکړل شي، هغه حقونه چې اسلام هم ورته منلی دي. په دې اړه ستاسو اورېدونکو نظر څه دی؟ که په دې اړه غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمېرې له لارې راواستوئ. ستاسو نظرونه وروسته لولم.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال ور وباله او د هغې ویډیو په اړه یې ژوره خواشیني څرګنده کړه چې پکې یو ایرانی سرتیری ښودل کیږي چې یو شمیر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم کومه نوې خبره نه ده، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوه ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه ویډیو د خپرېدو په اړه د خلکو غوسې او په ملي شورا کې د خلکو د استازو تند غبرګون ته په کتو د شنبه په ورځ په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی ورغوښتی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید سعید حسینی ته د افغانانو د وهلو ټکولو او سپکاوي د ویډیو د خپرېدو په اړه ژوره خواشیني څرګنده او هغه یې وغندله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي ایرانی پولیسو تل له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی چې یا د ویډیو یوه بېلګه ده.
دا افغانانو افغانانو سره ډېر بد چلند او ډېر زوراول، حتی هغوی ته د هغوی په خاوره کې د خپل امنیتي کسانو لخوا نه قطب د افغانستان په سترګه نه کتل. یعنی داسې یو ناوړه برخوردونه چې د دوی لخوا نه افغانانو په مقابل کې سوی ده، بیا خاصه د دوی پولیسو لخوا نه، یعنی قطعا دا د یو انسانات او شرافت او د حقوقو بشر نه لرې خبره ده.
ښاغلی صدیقي وایي افغانان له مجبوریته د کار او روزګار لپاره ایران ته ځي او هلته دوی د ایراني پولیسو له ناوړه چلند سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا یو میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت نا وخت ورسره د ایراني پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ادریس زمان هم هغې ویډیو ته تند غبرګون ښودلی چې ظاهرا پکې معلومیږي ایرانی پولیس افغانانو سره ناوړه چلند کوي. ښاغلی زمانی په ټویټر کې دغه ویډیو د شرم نه ډکه او بوګنوونکي ګڼلی ویلي دي چې دیړه به له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي چې ایران د ټولو نړیوالو کنونسیونونو او هوکړو خلاف په خپل هیواد کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده.
کډوال زوریږي او توهینیږي او دغه یو نمونه اوس په میډیا کې او په فیسبوک او په نورو رسنیو کې انعکاس پیدا کړی دی. ډېر زیات نور موارد دي چې حتی نه تنه بې مورده دوی زورول کیږي، مجازات کیږي، بندیان کیږي او پیسې ته اخیستل کیږي.
بلخوا د ایران سفارت مرستیال سید سعید حسینی هم یاده کړنه غیر انساني او اسلامي بللې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د یادې ویډیو په اړه به څېړنه وکړي. نوموړي ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت قواوو د ویډیو په حق له سمدستي تحقیقات پیل کړي دي چې ډېر ژر به پایلې معلومې شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس به هم رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پریکړې په اړه مقالې خپرې کړې دي. لاس انجلس پوسټ ورځپاڼې په خپله ورسۍ ګڼه کې په دې اړه د یو شمیر افغان کتونکو او عامو وګړو نظرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼه وایي زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د سم نیمایي امریکایي سرتیرو وتل به د طالبانو فعالیت ته قوت ورکړي. ورځپاڼې د افغان سیاسي کارپو احمد شجاع له قول لیکلي دي چې په داسې حال کې چې لا د افغانستان د سولې خبرې پیل شوي هم نه دي، د امریکایي سرتیرو وتل به طالبانو ته د جګړې په ډګر کې د پرمختګ فرصت ورکړي. افغان مدافع وکیل حنا صالحی لاس انجلس پوسټ ته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به چې وزر سرتیری له افغانستان څخه وباسي د افغان ځواکونو په منځ کې بې باوري پیدا کړي. نوموړي ویلي دي امریکا باید دا ګام د یوې ستراتیژیکې پروسې له مخې پورته کړي ترڅو افغان حکومت یې د خلا د ډکولو لپاره چمتووالی ولري. لاس انجلس پوسټ په دې برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دا خبره هم نقل کړې ده چې ویلي دي که متحده ایالات له طالبانو سره د سولې له لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي نو د جګړې په ډګر کې به له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم له افغانستان څخه د شاوخوا وزرو امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع مطلب خپور کړی دی. نیویارک پوسټ وایي په داسې حال کې چې طالبان او پاکستان د دې اعلان هرکلی کوي، دې موضوع یو زیات شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. دا مطلب لیکوال وایي زیات افغانان په دې باور دي چې دا کار به د افغان ځواکونو مورال اغېزمن کړي او د سولې پروسه به هم پیچلې کړي. د ډیفنس او ډیموکراسۍ د بنسټ د افغان چارو کارپو بل روجیو نیورک پوسټ ته ویلي دي، د امریکایي سرتیرو کمیدل به طالبان وهڅوي چې پر خپل اوسنی دریځ ودرېږي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي.
د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لک مامورین کار نه کوي او یا لږ تر لږه معاش نه ترلاسه کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا سنا تیره اونۍ د 2019 میلادي کال د بودیجې طرحه پرته له دې چې د دیواله مصرف پکې ځای پر ځای سي تایید کړه او د استازو مجلس ته یې د تصویب لپاره ور واستوله. خو د استازو مجلس د دیواله مصرف پکې ور اضافه کړ او بیرته یې د تایید لپاره سنات ور واستوله. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي د ډونالد ټرمپ د دیواله له پلان سره سخت مخالفت کوي. په کانګرس کې دیموکراتان ټینګ شوي چې هیڅکله به د بودیجې داسې طرحې ته چې د دیواله د جوړولو لپاره پیسې پکې ځانګړې شوي وي رایه ور نه کړي. له دې امله په سنا کې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان ونتوانېدل چې له ټاکل شوي مهلت سره سم یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ټویټر خپور شوی پر دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ژغ کړی چې ځنډ دی نه کوي. موږ د هیواد سرحدونه باید امن وي. موږ نه غواړو چې داسې خلک راسي چې دلته یې اړتیا نشته. موږ غواړو چې خلک د یوې قانوني پروسې له لارې امریکا ته راسي. د واشنگتن په وخت د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر مهمو ادارو لکه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یا ناسا او د امریکا د کورنی امنیت، بهرنیو چارو، عدلیه، کرهنې او سوداګرۍ وزارتونو کار بند کړ. په امریکا کې د ډیرو عمومي پارکونو کارکونکي هم کار نشي کولای خو پارکونه به د خلکو لپاره پرانیستي پاتې شي. ټرمپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنیزو کمپاینونو کې لای رای ورکونکو سره ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شو امریکا ته به د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي. ډونالد ټرمپ غواړي چې نوی کال د بودیجې په پلان کې د دې دیوال لپاره پیسې ځانګړې شي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرال حکومت یو برخه تړل کیږي. دا وار د فدرال حکومت د څلورمې برخې د کار بیا پیل د بودیجې پر پلان په موافقې پورې تړلی دی. امریکا او مکسیکو درې زره 1545 کیلومتره وچ ګډ سرحد لري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکې ډول عمله 14 کسانو ته مشروب لاوښتې ده. چارواکي وایي په دې ولایت کې سړکونه تنګ او کندو کپر دي ځکه وخت نا وخت ترافیکي پیښې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تیتین دره کې د شنبې په ورځ یو ډاټسن موټر چې پکې واده ته تللې ښځې او ماشومان سپاره و او غوښتلې چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي په لاره کې موټر له غره خوی شوی او پکې 1400 تنو ته مرګ ژوبلا وختې ده. د سی بي یو تن اوسیدونکي محمد شاه رحیمی د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
موټر کې دیالس کسه زخمیان دي. په دې دیالس کسو کې د دو ماشومانو هم وضعیت داسې خراب دی.
هغه وایي د سرکونو د خرابوالي له امله همیشه د دغه ډول پیښو سره مخ کیږي.
سرکونه زمونږ خام دي او جوړ شوي نه دي. د سړک د خرابۍ له امله او داسې ډېر واقعات زمونږ په هغه کې کیږي نو نورستان کې، ځکه چې سرکونه ټول خراب دي او کله بارانونه راځي دا سرکونه ناوچي او سیلابونه راځي نو دا سرکونه خرابېږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او له دولسو زیات ټپیان دي. هغه وایي د فایدامي وزارت د نه پاملرنې له امله تر اوسه په نورستان کې یو کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی او هیله لري چې یاد وزارت د نورستان د سرکونو رغولو ته ځانګړی پام وکړي.
نورستان سرکونه ټول خامه دي، په وخت باندې د دې ترمیماتو لپاره امکانات هم د مرکز له خوا نه برابرېږي. نو متاسفانه کله کله داسې پېښې کېږي. نورستان یو غرنۍ علاقه ده، په دغه ساحو کې بیا د ورښتونو له امله، د برف کوچونو له امله همیشه سرکونه خرابېږي او هر کال ترمیم ته اړتیا لري. هیله مو دا ده چې وزارت فوجانه او انکشاف اتحاد د نورستان د دې خامه سرکونو د ترمیم په برخه کې ډېر زیات توجه وکړي، د نورستان د سرک پخولو ته هم د هغوی توجه وشي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنۍ ولایت دی چې تر اوسه د سرکونو د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتې دي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د هم د دې سات لنډ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستانه د یو شمېر امریکایي عسکرو د وتلو پرېکړه وستایله. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه ور وړل کېدې. د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اوس هم زموږ د پښتنې په اړه ستاسو را لېږل شوي پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې مرسته ولي. او زما پوښتنه دا وه چې د ارزګان قومي مشرانو او دیني عالمانو پرېکړه کړې ده چې باید نجونو ته حق ورکړل شي چې په د واده په برخه کې حق ورکړل شي او دغه راز د تعلیم حق ورکړل شي. یو شمېر نورې غوښتنې هم دوی کړې دي. اکثر واورېدونکو د ارزګان د دیني عالمانو او قومي مشرانو د دې پرېکړې هرکلی کړی دی او ډېرو ویلي دي چې کاشکې د دوی په ولایتونو کې هم دینی عالمان دې ته ورته پریکړې وکړي. قدرت الله داوري له کندهار لیکي دا ښه پریکړه ده. موږ غواړو چې په کندهار کې هم داسې پریکړه وشي. بشیر احمد خوشحال هم له کندهار لیکي وایي د ارزګان ولایت د عالمانو پریکړه ډېره ښه پریکړه ده، ستایو یې. باوري لشکین څخه لیکي د نجونو کوزده کولو له خپلې خوښې پرته رواج دلته هم موجود دی، دا رواج باید ختم شي. سمسور د پکتیاله جانی خیلو لیکي باید ټول دینی عالمان په هر ولایت کې داسې پریکړې وکړي. له هلمند عبدالله مؤمن لیکي او ناس چې منظور شزی دي سره ظلم کیږي، دا د خدای او د رسول د غوښتنو خلاف کار دی. عزیز رحمان له نګرهار لیکي و د هلک او نجلۍ د اسلام مقدس دین له پلوه حق لري چې له دوی نه پوښتنه وشي تر واده مخکې، ځکه دواړو په خوخه د جنۍ او هلک خیر دی او بلدا چې دا شرعي اصول مطابق کار دی. احمد سمیم له نامعلوم ځای لیکلی دی چې د ښځو حقونه ورکول ښه کار دی او باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډول غونډې جوړې شي او د دوی حقونه په ګوته ورکړل شي. جاوید له کندهار لیکي هر څوک چې په نجونو ظلم او زیاتی کوي باید د قانون او قرآن له رویه سخته جزا ورکړل شي. ګلنبی سرکش له ازرې د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي وایي د کم عمر نجونو ودول او د هغوی سره مشوره نه کول په واده کې دا د هغوی د ژوند د خرابي سبب کیږي او د اسلام خلاف عمل دی. شاکر له کندهار لیکي وایي دغه پنځه ماده ستایم، دته ماده هم ورمعلوم دي چې پنځه وي. وایي خدای دې وکړي چې په ټولو ولایتونو کې دا ډول پریکړې وشي. د همدرز وایي ټول ښځې د خپل اسلامي حقونو څخه باید برخمن شي او زه دا غونډه ستایم. رحیم الله له هلمند لیکي وایي د نجونو درس د حق ورکول او د واده حق ورکول اسلامي او شرعي عمل دی. لشمرغه ډیر پیغامونه مرسته ولې دي خټول نشول وستلای وسم دی ونی زوخ پرونونو بد دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان فلمي لوبغاړي همایون شمس خان په اړه خبرې کوو چې اوس په هالیوډ او بالیوډ سینما کې کار کوي. د ځوان څنګه دې ځای ته ورسید او څه لاسته راوړنې لري؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
He was an academy. He went to school with me.
No.
Machi me binum. Khush omadi.
A lot of Afghani.
قهرمان نقاب‌پوش 15 اطفال را از چنگ توریستان از یک فابریکه کهنه کابل نجات داد.
همایون شمس خان و وشکاله مخ کې په کابل کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په همدې ښار کې کړې، خو په وطن کې د روان ناورین لواجی کاناډا ته لاړ چې خپل نور زده کړې هم هملته وکړې. خاغلی شمس خان لوړې زده کړې د سوداګریزي بازار موندنې او د فلم، تلویزیون او تیاتر لپاره د تمثیل په برخه کې کړې او لومړنۍ کارونه یې هم له کاناډا څخه راپیل کړې چې ډیره موده هلته د تیاتر په برخه کې کار کړی. وروسته کابل ته راغی او د نقاب پوش په نوم یو فلم یې جوړ کړ. ورپسې د بخت ستوری وځلید او د بالیوډ یا د هند سینما دروازه ورته خلاصه شوه. همایون هلته د تور باز او محروم په نومونو په دو هندي فلمونو کې رول ولوباوه. دا چې همایون شمس خان څنګه سینما ته راغی دی وایي:
ما اول نه غفتو چې د فلم نړۍ ته راشم. نو ماشومتوب نه زما ډېره زیاته علاقه وه چې کله چې ما د افغانستان سینما کتله، نو موږ نو زما همیشه هم دا خوب و چې کله زه کوی شم په دې برخه کې زه مکمل تحصیلات خپل وکړم. خو ما غفتو چې څنګه موږ دا خپل سینما مارکټایز کړو، څنګه موږ کوی شو چې خپل دغه فلمونه خپل اوباسو نړیوال خلکو دپاره چې وګوري، افغانانو کلتور وګوري، افغانانو نه ته وګوري. نو په دې بخش کې ما د بزنس مارکیٹنگ ویلې چې څنګه زه د مارکیٹنگ په بخش کې څنګه زکاوی او شم چې فلمونه اوټ پروډکټ وباسم. به زه لاغم په اکټنګ کې نه نوتم چې به اکټنګ می ویلې. به زه د کاناډا فلم اکیډمي کې ما خپل تقریبا 300 کال کار وکړ چې زه عملاً یاد کوم څنګه دا کی.
د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ځوانان په اسانۍ نشي کولای د سینما په پرده را څرګند شي. دا ځوانان به ډېری خوارۍ کوي، ځان به جوړوي او ښه تمثیل به کوي چې په یو فلم کې رول ورکړل شي. دا چې همایون شمس خان څنګه د بالیوډ سینما ماتلار پیدا کړه لا د یاورو
نقاپوش فلم ټریلر نو چې ریلیز چلا وکید چې ساره ریلیزینګ ما خام ته ماته هغه راغې میسج راغې چې موږ د فلانه کاستنګ ایجنسی سره موږ تاسو د فلم ټریلر کتلې او موږ واړو چې تا په دغه سده غسه سنجیده ته فلم روان دي پونم د تور باز او موږ واړو تاسو سره په تماس کې شو. نو موږ سم خبر وکړ ماته اوډیشن ولګو دی هغه اوډیشن ما واغ سو اوډیشن می ته ورکو دی او ته هغه په حساب چې امتحان او ته اوډیشن چې موږ کریکټر دی پر به دی خوښ شوم به دی زو غفته ممبئی ته په ممبئی ته ځلاړ مال ته خبرې وشلې چې ځال ته ومه د سرکار کو نو مال تاسو خلکو سره ډیر روابط دلودو. نو هم د سیمه یو بل فلم آفر شو پونوم دی محروم.
همایون شمس خان خپل هدفونو ته په رسیدو کې ډیر ستونزې ګاللی، خو هغه وایي تر اوسه مبارزه کړې او مخکې تللی.
د ژوند کې هر یو کار چې دی سخت دی. زه همیشه خلکو ته دا ویم ګوره تاسو باید آماده اوسئ د شین لپاره. د هر نقط کې هر ځای کې چې ته وروره تا د پاره ته هغه راځي مشکلات راځي ته باید هغه حل کې دا نه چې ته وروره بي ته شاته راشي. که زه په کاناډا کې کار کوم که په هند کې کار کوم په دلته کار کوم موږ ورځې سل رقم مشکلات سره لاسوسو. خو زمونږ وظیفه دا ده چې موږ باید دا مشکلات ماشاءالله موږ انرژي لرو موږ ځوانان سو مشکلات باید حل کو موږ مشکلات لپاره یو لار پیدا کو او همداسې موږ لار شو مخکې.
بری افغانپور چې له همایون شمس خان سره په نقاب پوش فلم کې کار کړی وایي د افغانستان په اوسني سینمایي بهیر کې د همایون کار تر نورو متفاوت دی او په دې خاطر یې د راتلونکي ښه بولي.
د همایون شمس په کار کې موږ ته یعنی خوندور کار دا و چې دی دغه افغانی سینما دغه فیلی بهیر چې روان ده د دینه بهر یو خبره کړې و بهر یو سوچ کړې و چې هغه دا و چې بیخي کرکټرو کې دغه دغه سوژې کې د یو بدلون راوړی و. د افغانی ځوان د نمایش ورکولو لپاره لا ډیر وخت په کار ده چې په دې سینما باندې کار وسی، اما فعلا دغه کار چې او دغه لاره چې همایون شمس غوره کړې ده دا تر نورو لارو موافقه ده او کچیرته دا ما سی پایګریو کی پیوند کارو کی انیزه د دې سړی آینده ډیره ښه او روښانه وینه.
دا همایون شمس خان مشر ورور هارون شمس خان وای لا ماشومتوب خپل ورور لیده چې له سینما سره علاقه درلوده چې په لومړی سر کې کورنۍ ورسره مخالفت کاوه خو وروسته چې د ډیره لیوالتیا ولیده نو مرسته ورسره وکړه.
نو یو ورځ ما یاد راځي د شاهرخ خان نوی فلم په نوم د رامجانی راغلی نو هغې کې هغه شاهرخ خان به کورتۍ اچوله لندې به یې خنقاق یا نکتایی نه تړله نو دې هماغسې لباس جوړ کړی او نه پوهېږم چې زما زوړ لباس اخیستی که خپلې جوړ کړی او سر یې پټۍ تړلی وه چې زه بس رامجانی یم او دا یم هغې ورسره شاهرخ خان یو عکس به و چې چا له پوښتنه وکړه چې تا باندې څوک ګران دی پلار دی ورور دی که شاهرخ خان دی بل شاهرخ خان روانې ګران دی. نو ما دا وکتو چې دې ډېر زیات فلمو سره علاقمندي ډېر زیاته وه. متاسفانه درس یې نه ویلې درس کې ډېر زیات لږ سره تمبل وو په زور به مکتب ته لېږلو نو برعکس دې سره ډېر زیات علاقمندي وه. زمونږ قبلګاه صاحب هم د دې ممانعت کوو دا د فرهنګي موضوعات ولې او دینی کورنۍ سره مونږ تعلق درلودو نو د دې دغه لیوالتیا فلمو سره ډېر زیاته وه. نو دې دپاره ما دا سپورټ کړو یو کیمکارډر کامرا وخت کې وه یو غټه کامرا پخوانی دې سیستم کې یو کیمکارډر کامرا ونو کامرا ما واغستله بازي واړه واړه فلمونه دې را جوړ کړ او په دې طریقو سره دا آستا آستا مخکې لاړو.
هارون شمس خان وایي ورور یې همایون په ښوونځي کې لایق نه و خو د ده په وینا په هر انسان کې یو استعداد وي او که کورنۍ هغه استعداد کشف او کار پرې وکړي په خپل ژوند او کار کې به یو بریالی انسان وي.
مونږ دا فکر نه کوو زمونږ فامیل نه بسوک یا افغانستان نه بسوک هندوستان ته لاړ شي سنجیدت سره فلم جوړ کړي لیکن دې سره دا فکر وو او هغه دپاره ډېر زیات زحمت یې باسولو چې نن زه فکر کوم دا لاسته راوړي نیم چې دې خپل فکر دی خپل سوچ دی مونږ همایون باندې فشار راوړی وی او هغې ته مو واده کړی وی او یا انجینري یا یو عادي بزنس مینجمنټ دې لوستلی وی نو دا به ژوند کې ناکام وو ول چې د دې هغه علاقمندي پکې نه وه. نو زه په والدینو باندې غږ کوم چې دوی باید وګوري خپل ماشوم وګوري که په هر بخش کې علاقمندي لري هماغه بخش کې تشویق کړي. نو زه فکر کوم که اولاد سره د دوستانه فضا جوړه شي او د هغې فکر او مفکورې ته متوجه شي نو ماشوم ډېر قوي شي ډېر زر رشد کوي.
یوازې د سینما په برخه کې نه بلکې په ډېرو نورو برخو کې هم هغه افغان ځوانان چې استعداد یې درلود په هیواد کې د ستونزو امکاناتو او ملاتړ د نه درلودلو له وجې له وطن څخه تللي او اوس په نورو هیوادونو کې کار کوي. همایون شمس خان وایي پکار ده چې د استعدادونو د تېښتې مخه ونیول شي او ځوانانو ته دلته د کار زمینه برابره شي چې افغانستان په مختلفو برخو کې ورسره پرمختګ وکړي.
تر څو پورې به مونږ ناست چې زمونږ افغانان لړ شي هند کې کار وکړي. زه دا وایم چې تر څو پورې مونږ خپل په افغانستان کې تخنیکی کار ونکړو دلته که مونږ خپل بیس جوړ نکو مونږ دې اس وطن اور اس سینما کې کار کوي نش اوس ګوره مونږ ډیر زیات ستاتونه زمونږ افغانستان لاړو وته لا خواته اغه در بدر په هر سینماګانو په هر سټډیوګانو په مخ کې ګرځي سوګ دن نه پریدینه. زه دا هم چې دا افغانان مزه نه ریشي بای یو سورس اف انکم مونږ په افغانستان کې جوړ کو چې هم ته مصرف کې هم به ته ګټه او هم په سینما او هم خپل خلکو ته خدمت پات مونږ دې سو دې په تور باندې.
څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري د چې په بهر کې د افغان ځوانانو هنري کارونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي او کچېرې دې ځوانانو ته په افغانستان کې دننه د کار زمينه برابر شي د هنر د ودی په برخه کې به یې کار څومره مهم وي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهاند رسول باوري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
پدې ورستیو کې ځینې افغان ځوانان له هیواد بهر تللي په هنري او فرهنګي ساحو کې کار کوي لکه فلمونو کې چې مثال موږ همایون شمس خان یادولې شو د دوی کار سره لچ دوی بهر تللي کار کوي خو د افغانستان لپاره به ګټه سوي
کده شي موږ دې ته په دوه ډول جواب وایي او یقینا دا مثبت دی. لومړی دا چې زموږ یو افغان دی او د یو افغان په هیڅ دی په بهر کې خپل موقف شي او خپل استعداد شي او خپل امکانات او ظرفیت چې لري هغه شي چې دا یو اړخ دی د مسلې. دویم اړخ د مسلې دا دی چې زموږ افغانان چې بهر ته ځي یا په بهر کې کار پیدا کوي معنا یې دا نه ده چې هغوی د کار استعداد نه لري. فرصتونه باید ورته پیدا شي چې دا فرصتو پر بنیاد باندې د دې ژوند پر مخ ولاړ شي او کار وشي. چې د شمس خان هم دغه شمېره دی چې له نیکه مرغه خپل ځان یې ځلولی دی او د فلم په هنر کې خپل موقف ثابت کړی دی.
لکه ډیر ځوانان له دې کبله بهر ځي په سینما کې کار کوي چې دوی وایي چې دلته انیغه فرصت ورته برابر نه دی، زمینې نشته دی، تشویق نشته دی، ملاتړ نشته. ولې نشته؟
دوه ډوله ملاتړ، په مالی لحاظ ملاتړ او په معنوي لحاظ ملاتړ. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول هنرمندان په معنوي لحاظ د هغوی ملاتړ کوي او هغوی ته دا فرصتونه برابروي چې خپل استعداد وځلوي. یو د همایې د دې طریقې دا ده چې خپله دغه شمس خان ته موږ ستاینلیک ورکړی دی، د دې دپاره چې هغه زموږ سره کار نه کوي، زموږ په اداره کې کار نه کوي، مګر موږ د دې دپاره چې وهڅوو د یو استعداد په توګه هغه ته موږ ستاینلیک ورکړی دی او هڅوو یې. یوازې دی نه، نور هم همدا ډول سوي دي په بېلابېلو برخو کې. دوم اړخ یې په مالي لحاظ حمایت دی. موږ په مالي لحاظ یوازې هغه برخی حمایت کوو چې زموږ د مربوطه ریاستونو د اهداف سره برابرې وي.
دوی وایي ستونزه دا ده چې هغه شیان نشته دي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. مثلا که دوی یو فلم جوړوي په یو کور کې، په یو کلي کې، دغسې یو څه باید وي چې دوی هلته په ډاډه زړه ورشي او خپل کار پکې وکړی شي.
که څوک د دې هیله ولري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د یو چا دپاره چې فلم تولیدوي ځای جوړ کړي، د شیوه دپاره دي مناسب امکانات ورته برابر کی، د شوټینګ د پاره دی خلک ورته پیدا کی او ځای دی ورته کرایه کی، دا امکانات وزارت سره ځکه نشته چې وزارت د مالی بودیجې د یو پرنسپ او اصول له مخې څخه پیشبینی کیږي او د کال په ترڅ کې بیا هغه مصارف کوي. نو موږ د شي اضافي پیسې د دې لپاره نه لرو چې موږ د دې چا سره د کال په منځ کې یو څوک راشي او موږ سره یې دشي غوښتنه وکړي چې موږ سره داسې مرسته وکړي. د کال په پیل کې که څوک موږ ته راځي، که دای شي موږ وایي چې ستا داسې یو پروژه موږ په خپل راتلونکي کال بودیجه کې نیسو، هغه نیول کېږي، کېدای شي که هغه ومنل شي موږ ته بودیجه راپیدا شي، موږ یې بیا ورکولی شو په اختیار کې ورکوو چې هغه خپل کار پر مخ بوځي. زموږ ټول سیمینارونه، زموږ ټول فرهنګي هفتې چې موږ لمانځو، زموږ فعالیتونه چې کوو، دا د یو کال د مخه پلان شوي پروګرامونه دي او بودیجه یې ورته ټاکل شوې ده. اضافه تر هغه موږ بودیجه نه لرو چې موږ یې د چا په واک کې ورکوو او د هغوی امکاناتو سهولتونه ورته برابر.
درنو اوریدونکو، په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیرېدل، کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغو پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږېږو. کاموال صاحب، مننه له دې چې وخت مو راکړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسې پاړه سوایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، پاندې ډول د اکسفورډ پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې
یو سل دیرش خصوصی پوهنتون او د لوړو زده کړو موسې دي. ولکه تاسې په مقابل کې وګورئ بیا پخپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسې توجه وکړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی، معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړه، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت یو سل دیرش خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې پخپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس پخپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان، دی پخپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم پخپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرې؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسې خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسې په خپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یوه هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، داغه د اساس کتاب مونږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي مونږ د پخوانو لس سره یو ځل سره ورکو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینی. کله چې دلته سر ورکو مونږ هغه امضا کوو، هغه مونږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې هم شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله مونږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نه شته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج مونږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد به کېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د پنځو سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړې کړې. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه مونږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، پخپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لست مونږ ته راواستوئ. کله چې لست راواستوئ، مونږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، مونږ یې مکاتب وګورو. مونږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزي د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصاحبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې مونږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. مونږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم مونږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسې د مطبوعاتو په لاس کې مونږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته مونږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک لري سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتون نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هغه سي کړی دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دېته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دېته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی، هغه باید د خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 20,000 افغانۍ فیس والي، بل د 100,000 والي، د دې کاملا مونږ مخالف. په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې مونږ هم متيقین یو که د یوې مؤسسې 20,000 فیس د بل 15,000 شي یا 15,000، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، مونږ کاملا د مخالفی.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبې. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو دوه کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسو وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلف عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو، هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دوی 200 و 300 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیې پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي، موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه.